په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په هرات کې د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د سلما بند ته هم امنیتي ګواښ زیات شوی دی.
د دې په لیکو کې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړه.
په چشت شریف ولسوالۍ کې پراته د بند امنیتي کنډک له قومندان الله محمد اندل سره مو مرکه کړې. افغان سرتېرو په پکتیکا کې د وازیخوا ولسوالۍ محاصره ماته کړې ده.
ولسونو پر مات دغه برید په شا وتنبول شو او دوی ګڼ شمېر درنه مجذوب لاړولې ده.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د دې هیڅ پلان نه لري چې خپل سفارت وتړي. دا به هم واورئ چې په کندهار کې ډېری ځوانان د قیلون یا د میوې په نوم د چلم په څکلو روږدي شوي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه وجی صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګډونی زه خبرونه مه هیروئ. خولم ری خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړی دي.
السلام علیکم. طالبانو سلما بند ته نږدې د ملي اردو د یوې پوستې شپاړه سرتیري وژلې دي. د تاجکستان چارواکي وایي له 1100 زیات افغان سرتیري د هیواد ته تښتیدلی دي او ولسمشر جو بایدن استخباراتي ادارو ته دنده سپارلې ده چې د باج اخیستو د یو پراخ سایبري برید په اړه تحقیقات وکړي. بشپړ خبرونه. د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې د ملي اردو شپاړه سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د سلما بند د کنډک قومندان الله محمد اندړ ازادۍ راډیو ته وویل د سرتیري سلما بند ته نږدې د غزې په نوم پر یوه پوسته د سلګونه طالب جنګیالیو د تېرې شپې په برید کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې د غزې پوسته هم طالبانو نیولې ده. ښاغلی اندړ وایي چې د بند په شاوخوا کې د ایرانیانو په ګډون سلګونه وسلوال راټول شوي او غواړي پر امنیتي پوستو حملو ته زور ورکړي.
د دې خاورې دښمنان غواړي چې د بند ته صدمه ورسوي، خو تر اوسه یې موږ مقابل کې جواب ورکړی ده. د دې په لیکو کې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړه.
د ملي اردو د قومندان خبرداری ورکړ چې که مرستندوی ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي د سلما بند په شاوخوا کې پرتې نورې پوستې به هم طالبان ونیسي. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې 1131 افغان پوځیان له ګډ سرحد څخه دې هیواد ته اوښتي دي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې 1031 افغان پوځیان تیره شپه او د یکشنبې په ورځ 49 نور سرتیري د افغانستان له سرحد څخه دې هیواد ته تښتیدلي دي. د تاجکستان د دولتي چارواکو په وینا په تیرو دوو اونیو کې نږدې 1400 افغان سرتیري د هیواد ته اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پر پوله پروت بدخشان ولایت کې په تیرو دریو ورځو کې له 40 زیاتې ولسوالۍ طالبانو ونیولې. ویل کېږي چې ډیری دا ولسوالۍ له جګړې پرته د طالبانو لاسته لوېدلې او افغان ځواکونه ترې پشا شوي دي. طالبانو همداراز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ځینې سیمې هم نیولې دي. د یو بل خبر له مخې د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط شوه. سیمه ایز او په مرکز کې حکومتي چارواکي د ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه وایي، خو د ناوې ولسوالۍ د سقوط په اړه د هلمند ولایتي شورا رئیس وویل چې دولتي ځواکونه نیمه شپه ترې ووتل. عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل
د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو د ولکې څخه ووتل او د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. کم نظامی پرسونل چې د ملي اردو امنیت ملي پولیس ملي پکشي کې و جنراوتلی
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې طالبانو پر ناوې ولسوالۍ بشپړه ولکه ټینګه کړې ده. له واشیر او ګرشک وروسته ناوه د هلمند درېیمه ولسوالۍ ده چې له مې میاشتې راهیسې سقوط کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان دولتي ځواکونه د هیواد په شمال کې د له لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو پلان لري. ښاغلی محب چې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی، نن ریا خبری آژانس ته په یو مرکه کې وویل چې افغان ځواکونو د طالبانو د دې حملو اټکل نه کاوه، خو هغه ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به په قاطعیت سره دې حملو ته ځواب ورکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. امریکایانو د جولای 14مه د خپل هیواد د خپلواکۍ کلیزه په پوځي پریټونو او اورلوبو سره ولمانځله. په داسې حال کې چې تیر کال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف د محدودیتونو له کبله دا مناسبت ونن منزل شو، سکال د خپلواکۍ کلیزه امریکایانو ته دا فرصت په لاس ورکړ چې له څه باندې یو کلن ټولنیز واټن، د کاروبارونو له بندېدو او ټولبندۍ وروسته له خپلو کورنیو او ملګرو سره جشنونه جوړ کړي. که څه هم د ولسمشر بایدن هغه ژمنه ترسره نه شوه چې په سلو کې اویا بالغ امریکایان به یو یا دوه دوزه واکسین ترلاسه کوي، خو ښاغلي بایدن د ټول هیواد په کچه د خپلواکۍ د جشن لمانځنه وهڅوله. بایدن چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د روغتیا پالانو، پوځیانو او د هغو د کورنیو په ګډون د یوې لویې غونډې کوربه و، وویل
موږ هیڅ کله نه غواړو بیا په هغه حالت کې واوسو چې یو کال مخکې وو. که څه هم کرونا ویروس ورک شوی نه دی، خو نور نو زموږ ژوند نه اداره کوي او هیواد مو له فعالیته نه غورځوي.
ښاغلی بایدن پر ټولو امریکایانو غږ وکړ چې ځانونه واکسین کړي او ویې ویل دا د بل هر کار پرتله وطن پالنه ده. ولسمشر جو بایدن استخباراتي ادارو ته دنده سپارلې چې د باج اخیستو په هدف د پراخ سایبري برید په اړه تحقیقات وکړي. په فلوریدا ایالت کې پر کاسیا نومي شرکت د دې برید د پراخوالي کچه لا هم نه ده معلومه، خو د سایبري امنیت کارپوهان وایي دا د یوې روسي ژبې ډلې کار دی. په همدې حال کې ځینو نورو شرکتونو هم ویلي چې د دوی پر سیستمونو برید شوی دی. امریکایي رسنیو پرون د کارپوهانو له قوله راپور ورکړ چې د جولای په دوهمه د امریکا د خپلواکۍ د کلیزې په درشل کې د دې برید له کبله زرګونه سان په لږ تر لږه اولسو هیوادونو کې زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې سایبري جنایتکارانو له برید وروسته له متضررینو څخه له 15,000 نیولې تر 5,000,000 ډالرو پورې د باج غوښتنه کړې ده. اورستای خبر په پام کې ده چې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د فوټبال جام نیم پایلو به سبا د چنګاښ په 15مه نیټه پیل شي. ایتالیا او اسپانیا به د کابل په وخت سبا شپه په 11:30 بجو سره مخامخ شي او د چهارشنبه په ورځ انګلستان او ډنمارک د شپې په 11:30 بجو لوبه کوي. د دې جام فاینل لوبه به د یکشنبه په ورځ وي. د اروپایي ملتونو د 2000 کال جام د کورونا د وبا له کبله ځنډیدلی و.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به د هرات د سلما بند په وړاندې د موجوده ګواښونو په اړه د دې بند کنډک له قومندان الله محمد اندل سره مرکه واوري، خو بیا هم د ناامنیو په موضوع کې تمکیږو. په داسې حال کې چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یو شمېر ولسوالیو د سقوط خبرونه په دې وروستیو کې ډېر شوي. د پکتیکا ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د وازې خوا ولسوالۍ چې له تېرو 1 ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وه، افغان سرتېرو وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اړولو سره د دې ولسوالۍ محاصره ماته کړې او د طالبانو برید په شا تمبولی. نور په دې راپور کې
د پکتیکا له مرکز خرنی سلګونه کیلومتره لرې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته د وازې خوا ولسوالۍ چې وسلوالو طالبانو له تېرو 1 ورځو راهیسې محاصره کړې وه، تېره شپه افغان سرتېرو د ولسوالۍ محاصره ماته کړې او د وسلوالو طالبانو برید شاته کړی دی. د پکتیکا د پولیسو ویاند شاه محمد آریان ازادي رادیو ته وویل چې افغان سرتېرو د یادې ولسوالۍ د محاصرې د ماتولو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي.
د ولسونو پر مات همدارز د افغان ملي امنیتی او دفاعي او محلي کارمندانو په قومت سره دغه برج پشا وتنبول شو او دوی ته ګڼ شمېر درنه مزوب لاړه ولې دا چې ولس نه ترهګر طالبان پکې وژل شوي دي او نه تنه نورې ټپیان دي.
وازخوا وړمم او تروې د پکتیکا هغه لري پرتی ولسوالۍ بلل کیږي چې له تیرو دوو لسیزو راهیسې د مرکز خرنې او د یادو ولسوالیو ترمنځ غځېدلې ځمکنۍ لاره وسلوالو طالبانو تړلې او افغان حکومت د حوالی لارې د ولسوالیو ته اکمالات کوي. د پکتیکا د پولیسو ویاند شه محمد آرین همدارزوایي افغان سرتیرو د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره نښته کړې چې په ترڅ کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. دی وایي په لویو لارو کې افغان سرتیرو اولس کړۍ ماینونه هم موندلي چې پر افغان سرتیرو او عامو خلکو له چاودنه وړاندې خونسا شوي دي. آرین وایي په دې جګړو کې یوازې یو پڅنوال ټپي شوی چې روغتیایي وضعیت یې ښه بلل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې بریدونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د پکتیکا د خوشامند او زیړک ولسوالۍ نیولې دي. د پکتیکا ځایي چارواکي د خوشامند ولسوالۍ سقوط ردوي، خو د زیړک ولسوالۍ د سقوط په اړه تر اوسه د رد او تایید تبصره نه ده کړې.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې د ملي اردو شپاړه سرتیري له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي. په هغه ولسوالۍ کې چې د سلما بند هم پروت دی، د سلما بند کنډ قمندان الله محمد اندړ شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل دا سرتیري سلما بند ته نږدې د غزې په نوم پر یوه پوسته د سلګونو طالب جنګیالیو له تېرې شپې په برید کې وژل شوي، خو هغه زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو ته هم په دې برید کې زیاته مرګ ژوبله اوښتې. اندړ دغه راز وویل چې د غزې پوسته طالبانو د ښاغلي اندل په وینا د سلما بند په شاوخوا کې د ایراني جنګیالیو په ګډون سلګونه طالبان راټول شوي او غواړي پر امنیتي پوستو حملو ته زور ورکړي. مخکې مې د تلیفون له لارې له ښاغلي اندل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې سلما بند ته متوجه ګواښونه څومره جدي دي.
ټول ګواښونه ستا د سلما بند ته د دې خاورې دښمنان غواړي چې د بند ته صدمه ورسوي، خو تر اوسه یې موږ مقابل کې جواب ورکړی دا د دوی په لیکو کې داسې خارجي طالبان هم شته چې غواړي دا بند ته ضرر ورسوي، دا بند تخریب کړه. نو اطمان هغه ملي منافعو ته ژمن خلک نه دي، دوی همیشه دا کوشش کوي چې دا ملي منافع د منځه ویسي. اوس هم کوشش کوي په بند باندې څو ځلې د بند په پوستو تعظیمي جنګونه وکړو او دوی وکړي، خو بېرته دي د کارمان سربازانو د کاروان پرسنل لخوا ورته جواب ورکړ.
بلې، دغه وروستۍ پېښې په ارتباط باندې که موږ ته ووایې چې د تاسو کومه پوسته باندې هم وسلوالو طالبانو برید کړی وو او مرګ ژوبلې در اړولې ده، دا کومه پوسته چیرې وه او څه وخت دا برید شوی ده او څومره مرګ ژوبلې در اړولې؟
هو، دا د کمربند پوسته وه، د سلما بند او د چش شریف د ولسوالۍ د کمربند پوسته وه. نو د شپې جنګ سپې دښمن سم تلفات اوښتي مقابل کې دای نه چې دښمن ته تلفات نه دی اوښتي، خو دښمن ته جماعت دلته ډېر دي، هغه چې عملات کوي تهاجمي عملات کوي په یو پوسته باندې. نو خامخا مرګ ژوبله موږ ته مه اوښتي، د طالبانو ته مه اوښتي.
تاسو ویل چې دغه ګواښ یو څه زیات شوی په دې وروستیو کې، ځکه چې د وسلوالو طالبانو خوا حملو ته زور ورکړی دی، د مرستې غوښتنه مو کړې ده. آیا تر اوسه پورې مسؤولو چارواکو ستاسو هغه غوښتنې منلې که څنګه؟
موږ تقریبا درې میاشتې مخکې خپله ما پیشنهاد کړی، شورای نظامي موږ ټولو درخواست حمایه کړی، درخواست پرسنل هم کړی. نو موږ خپل توان وس قدرت ټول امکانات هم په کار اچولي. دا چې مقامات بې غوري کوي هغه به بیا دوی دې ملت ته جواب ورکوي. دا ملي سرمایه ده، دا مهم ځای ده، دا یو حیاتي پروژه ده، دا د سلما بند ده. په دې باندې ډېر خلک قرباني شوي دي، دې خاورې بچیان قرباني شوي دي. دا چې دوی توجه نه ورته کوي هغه به سبا خپله دوی به بیا دې ملت ته جواب ورکوي. موږ خپل توان هر څه کړي دي، دوی نم تقریبا دوه میاشتې مخکې، درې میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې، دوه هفتې مخکې، هر وخت موږ کمانډو مایه درخواست کړي، خو چا اقدام نه ده کړی. چې اقدام یې نه ده کړی هغوی دې بیا جوابګوی مي.
په ټوله کې د وسلوالو مخالفینو طالبانو هدف دا دی چې ډېرې سیمې ونیسي. که راشد د سلما بند ته، آیا یوازې مسله دا ده تاسو دا درک کړئ چې غواړي طالبان دا بند ونیسي، دا سیمه ونیسي، او که تخریب کوم خطرونه هم احساس کړي دي په دې وروستیو کې؟
نو طالبان چې یاري دغه بند سلما نیسي یا سقوطوي، هغوی باتمن دی هغوی په منځ کې نور خارجي طالبان دی هغوی نه غواړي چې افغانستان دې داسې ملي سرمایه او داسې هغه ولري حتمن دوی کوشش کوي باره او بارها باره کوشش کړی ده چې صدمه ورسوي خپر وسی توکل د خدای څه صدمه شی نه دي رسولي جنګ کوي کمربندي پوستو باندې جنګي تعدیدات لوړ دي دشمن د جماعت ډیر دي نو وار لزا هر وخت دوی جنګ کوي کوشش کوي چې د سلما بند ونیسي
غوښتنه چې تاسو کړې که حکومت تاسو ته لازمې مرستې د امنیت د ټینګښت په برخه کې درونه رسوي تاسو څه کولی شئ؟
نو موږ سره چې څومره امکانات څومره پرسونل هر څه ولرو نو موږ خپلو امکاناتو نه کار اخلو د دې خاورې نه دفاع کوو د ملي سرمایې نه دفاع کوو نو هغه مقاماتو کار ده باید ویاستئ کومکي پرسونل کموندو اتفاق واستئ چې دا ساحه دښمن له وجوده پاکه شي دا یو ملي سرمایه ده دا حیاتي سرمایه ده دا ډېره یو لویه پروژه ده دا د ملت وینو جوړ شوي باید غفلت دي کې هېڅوک ونه کړه مقامات یې په هېڅ صورت باید ونه
د سلما بند کنډ قمندان علا محمد اندرلو لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی اندر خبرداری ورکوي چې کوم مرستندویه ځواکونه سیمې ته ورونه رسېږي د سلما بند په شاوخوا کې ښایي وسلوال طالبان چې د ده په وینا نورې کړۍ یا د ایراني جنګیالي هم پکې دي نورې پوستې ونیسي او دغه بند ته به جدي ګواښ متوجه کړي. دغه راز نن په ولسي جرګه کې هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث شوی. وروسته به په دې اړه نور تفصیل واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه نن په ولسي جرګه کې هم بحث وشو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي په بېلابېلو ولایتونو کې د ولسوالیو پرله پسې سقوط ته اندېښنه لري. یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون ته په اشاره وویل چې د امریکا وتل له افغانستانه غیر مسؤلانه اقدام و. نور حال په دې رپورټ کې
د افغانستان د ولسي جرګې د غړو د نن ورځې عمومي بحث تر ډېره په وروستیو نامنیو ورټولو. دوی له جګړې پرته د افغان امنیتي ځواکونو له لاسه د ولسوالیو وطن د پښتنې وړ ګڼي. د ولسي جرګې غړی امرالله مرادي
که ولایتونه سقوط ونه کړي مرکزونه ونه نیسي ولسوالیو دا زر ټانکونه او اراجدات چې وسره دي او وسایط وسره دي دا سبا ته د حکومت لپاره یو بل ګواښ دی.
له بلې خوا د هلمند ولایت استازي محمد کریم اتل د ولسوالیو د سقوط تر څنګ د امریکا غیر مسؤلانه وطن د پښتنې وړ بولي.
امریکا په افغانستان کې د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت یعنی اوسنی ادارې سره په دریم ورځ باندې امنیتی تړون لاسلیک کړي. په هغه کې ډېر هغه موضوعات و چې هغه امریکایانو باید په افغانستان کې د افغانستان د حکومت او د نظام د حمایت او د افغانستان د برم د ساتلو او د امنیت په برخه کې باید زموږ سره همکاري کولای. ولې دوی هغه امنیتی تړون ته ژمن پاتې نه شول؟
په ورته وخت کې د ولسي جرګې بلغړې فاطمه کوهستاني بیا د ولسوالیو سقوط د حکومت له لورې د نامتوازنه ویش پایله بولي.
دا چې نن ولسوالۍ سقوط کیږي د دې دلیل د حکومت له لورې له ځینو ولسوالیو سره د مهماتو د ویش په برخه کې نامتوازنه ویش دی. دغه مهمات د اړتیا له مخې نه ویشل کیږي.
موږ هڅه وکړه چې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ د امنیتي تړون د څرنګوالي په اړه د افغان حکومت نظر واخلو خو دوی زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. له دې وړاندې امریکا ویلي وو چې له افغانستانه د وتلو وروسته به هم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي او په افغانستان کې به خپل ډیپلوماتیک حضور ساتي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت که څه هم وروستیو اندېښنو ته ښکاره ځواب نه وایي خو زیاتوي چې حالت به ډېر ژر بدل شي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان
زموږ امنیتی او دفاعي ځواکونه پرته له وقفې هڅه کوي تر څو له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي او افغانانو ته آرام ژوند برابر کړي. د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو او د خلکو په ملاتړ به دا حالت بیرته شوالي خواته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او د طالبانو لاس ته د یو شمېر ولسوالیو د پرېوتو راپورونه ورکړل شوي دي. په بدخشان ولایت کې سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د بدخشان ولایت 15 ولسوالۍ نیولي او یوازې دوه ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي. دغو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سقوط شوي ولسوالیو ډیری پرته له جګړې د طالبانو لاس ته لوېدلې. له دې وړاندې د افغان حکومت ځینو سرچینو ویلي وو چې له دغو ولسوالیو تکتیکي شاتګ کړی.
د ولسي جرګې د نننی بحث په اړه مو واورېدل. یو شمېر غړو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون باندې هم انتقاد وکړ. په کابل کې د امریکا سفارت بیا وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره د دې هیڅ پلان اوبخې نه لري چې خپل سفارت وتړي. له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې امریکا په کابل کې د بیړني حالت پر مهال د خپل سفارت د تړلو پر طرحې کار کوي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې افغانستان کې د خپل دفتر د تړلو لپاره هیڅ پلان نه لري. د سفارت ازادي راډیو ته رالیږلي برېښنالیک کې لیکلي د جمهور رئیس بایدن د لارښوونې پر بنسټ دوی په کابل کې د خپل فعالیت ډیپلوماټیک حضور او له افغانانو حکومت سره د لا زیات کار کولو په موخه پاتې کیږي. په لیک کې وړاندې لیکل شوی دوی د خپل سفارت د تړلو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت ټینګار کوي چې د خپل خلکو او کارونو لپاره د احتمالي ګواښونو د مخنیوي په اړه د پلان جوړولو په حال کې دي. په افغانستان کې د امریکا د مهم او لوی ډیپلوماټیک مرکز ازادي راډیو ته ویلي دلته د خپل چارو پر وړاندې د شته امنیتي ګواښونو په اړه پوهیږي او د اړتیا پر مهال به د دې ګواښونو د لمنځوړلو لپاره خپل پروګرامونه تنظیم کړي. د امریکا سفارت دا هم وایي چې کولای شي په خوندي او داسې ډول خپل کارونه مخته یوسي چې د افغانستان او دوه اړخیزو اړیکو په ګټه وي. دا سپیناوی وروسته تر دې کېږي چې د شنبې په ورځ وال سټریټ ژورنال په یو راپور کې ولیکل کابل کې د امریکا سفارت د خپلو مامورینو د وستو لپاره بیړنۍ پلان چمتو کوي. په کابل کې د امریکا سفارت داسې مال د خپلو چارو په دوام ټینګار کوي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن هم درې ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې کابل کې د خپل سفارت د پرانیستې بعد کې دوه ډاډ ورکړ. د افغانستان حکومت هم وایي د امریکایي او بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د متحده ایالاتو او نورې نړۍ سره د نویو اړیکو څپرکې پرانستل شوی چې له مخې به یې د ټولو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې او همکارۍ د معمول په څیر روانې وي. بلور ته بیا په مزار شریف کې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور پر بنسټ افغان چارواکو منلی چې مزار شریف کې یو شمېر بهرنیو قونسلګریو خپلې چارې محدودې کړې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه هیڅ کوم سفارت په دې اړه له دوی سره رسمي اړیکه نه ده نیولې. په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو لخوا د امنیتي ستونزو له کبله د فعالیت د محدودېدو راپورونه داسې مهال خبریږي چې طالبانو هم یو اعلامیه کې بهرنیو ادباو او ډیپلوماټانو ته ډاډ ورکړی چې د دې ډلې لخوا دوی ته هیڅ ډول خطر نشته او کولی شي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د نام نه ول موضوع وي بل موضوع ته مخه کوو. په کندهار کې ډیره ځوانان د قیلون یاد میوي په نوم د چلم په څکلو روغ دي شوي. د کندهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي د چلم د دې چلم استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د یوې کمیټې د جوړولو پلان لري. نور په دې رپورت کې
د کندهار شهر په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یا قیلون کوي. په ورستی لسکلونه کې په کندهار کې په لسکونه کافی شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډیره برخه قیلون یادمی وی چلم دی. په دغه کافی شاپونه او رستورانتونو کې د قیلون د وی سرخانی به له 1.5 افغانیو بیا تر 2.5 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه له 15 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دي چې په هر دوه ورځو کې کافی شاپ ته د قیلون څکولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قیلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي.
ځان برا سره ناستم او د 15 کال کېږي پخته شوی یم. هغه چې رند پای راځم چې مونږ سپونداس مې واته کېږي او ته کې خامو خسر ورو 15 وای راځم یا نه پچې شي اسره کوم نه پچې شي څه نه پچې شي څه په یو افغان نه دیسکوري به راځي مې کله به تاسو بار کم یې چې نو نو ځوان نه پخته نه شي دا شری اس احمد نه دی سره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوي ته ډیره اړتیا ده تر څو ځوانان د قلون له زیانونو خبر سي. د محسن په خبره قلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قلون یا میوهی چلم بازار په ولایاتو او مرکز کې په ګرمېدو دي. د دې په اړه عامه پوهاوي ته جدي اړتیا ده تر څو د ځوانان کوم چې د کېلون کوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په حیث په ان شاء الله موږ د دغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کېلون کوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د کېلون مینوال دي. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزینه ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډېر ځوانان چې بس دغه چلمان دپاره راځي خالي کاپي وو د دې دپاره څوک نه راځي. که څه چلم پرو چې د چلم دپاره خلک راځي نو بیا کاپي وو دا شیان هم سره چای او داسې هر څه ورسره.
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه قمنداني په یوه کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کافي شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړه. خو اوس د کندهار د امنیه قمنداني ویان جمال ناصر برګزی وایي د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د عامې روغتیا ریاست ورڅخه غوښتنه وکړي دوی به یې په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنا نه دی خو عادي دی د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټوله ورځ کیلون یا چلم څکوي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري. خو که چیرې د ستیامې په غوښتنه سره چې دوی غوښتنه وکړي موږ کولای شو چې دا بند کړو.
په عین وخت کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشه یي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یوه ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه قمندانۍ ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه یې د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشه یا دا کم ستونزې لري یا مشکلات پیښي همدارنګه دغه کلون هم د دې مشکلات او ستونزو څخه خالي نه دی. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړوي ستونزې جوړوي امراض پیښي نو د دې لپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او هیله ده چې دا کمیټه جوړه شي او کمیټه مخ ته ولاړه شي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کافي شاپونه د شروالی پر اړوند دي. کوشش دا دی چې موږ شروالی او همداسې څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو تر څو کولای شو د دې مخه ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سوې څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
زه دا ځای راځو ته د خیش لرم ز علاقه داریم د بادغس د مرغاو د ولسوالۍ او د خلاینو د ولایت زه نماینده ام. اچیا نوی کور لرم په اچیا نوی کور کې دا چړی خولا چې د ماشام د لرو لري چې خوري دا خلک ودا سوي دي چې پورونه پر باندې پر مسلمانانو باندې کوچنیان نه جوړه ودوته چې وی دي چې نن جوړ راکې انو د خدای وشه ته وګورم پاک خوري چې موږ دا چې در بدر دی خای کی په سره چې خدای شام شم نه لرو انو دا بیا غند ازادي راځو ته لرم چې بهخي موږ ال خراب دي په سره کې صدر غشین چې براتو یو قسم نه په خدای کده خدای شام شم یو سره خو په شلو کې یو کور خو لا کنه ماشا نه وری په شلو کورو کې دوه کال انجلی یا دوه کال انجلی یا شذر پر باندې یالا پر باندې یو یاد ما په جره کې په پور کړه نو دا خدای وشه ته وګوري دا خدای وشه ته وګوري موږ په حق ورسې دي دا در بدر مسلمانان خای کی په سره ولسی نظر یو یو داد بیا داد واس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جمعه خان هم درځم د لغمان ولایت د نشم ولسوالۍ نه تاسو زحمت در کوم. دلته دغه د مهاجرینو کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. د لغمان نشم ولسوالۍ د ولشا ولسوالۍ او د لنګار ولسوالۍ دلته ډېر نامي د یو ټول خلک ځای شوي دي. د کډوال شوي د کډوالو په حساب باندې تاسو سره خبرې کوم. یو همدردي وطنداري وکړي چې دغه کډوال درې نیم زره خلک دي. دلته د یو خیمې نه لګي د چارګان دغه د سیمټو بوروي نه د یو خیمې جوړې ورکې وړکې یعنې ماشومان مریضانې دي. او دلته د ولایتي ادارې لغمان والي کومګنه کوي کوم مهاجرینو ریاست تاسو د وزارت د مهاجرینو سره اړیکې ونیسي چې دغه د کډوالو حق کړي سم یو جدي اقدامات وکړي. دوی ته کوم مرسته چې کېږي بشر دوستانه پیسې باندې چې کېږي ورسره دلته هیڅ چا دوی سره کومګنه نه کړی. تقریبا یو میلیون نه ده چې راغلي دي چېرګان هیڅ ورسره مرسته نه کوي. واد من دغه زما پیغام مسؤلینو چارواکو ته خدای وکړي چې واوري نو او ډېر مایوسه دي د دولت نه چې موږ سره څوک مرسته او کومګنه نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په افغانستان کې مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. خبرونه دوهمې نیمې ته ورسېدو وړاندې به دغه راز واورې چې امریکایانو سږ کال د جولای څلورم چې پرون و د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ په پریډونو او اورلوبو اول منځله. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. احمد تکلی وړاندې کوي.
د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې سلما بند ته نږدې د ملي اردو شپاره سرتیری له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د سلما بند د کندک قمندان ازادۍ راډیو ته ویل چې د بند په شاوخوا کې د ایرانیانو په ګډون سلګونه وسلوال راټول شوي او غواړي پر امنیتي پوستو حملو ته زور ورکړي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې 1,030 افغان پوځیان تیره شپه او د یکشنبې په ورځ 490 نور سرتیری د افغانستان په شمال کې له سرحد څخه د هیواد ته تښتېدلی دي. د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ هم تیره شپه د طالبانو په لاس سقوط شوه. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي چې دولتي ځواکونه نیمه شپه له ولسوالۍ ووتل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی وایي افغان دولتي ځواکونه د له لاسه تللو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو پلان لري. امریکایانو د جولای څلورمه د خپل هیواد د خپلواکۍ کلیزه په پوځي پریډونو او اورلوبو سره ولمانځله او دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کورونا وبا د مخنیوي په هدف د محدودیتونو له کبله دا مناسبت ونن منځل شو. ولسمشر جو بایدن د امریکا استخباراتي ادارو ته دنده سپارلې چې د باج اخیستو په هدف د پراخ سایبري برید په اړه تحقیقات وکړي. امریکایي رسنیو پروند کارپوهانو لقوله راپور ورکړ چې د جولای په دوهمه د دیبرید لقبل زرګونه کسان په لک تر لګه ولسو هیوادونو کې زیانمن شوي دي. او په پام کې ده چې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د فوټبال جام نیم پایلوبي سبا پیل شي. سبا شپه ایتالیا او اسپانیا او بل سبا شپه انګلستان او ډنمارک لوبي کوي.
کمو غوښتي وی دي او نورو خبرونو تفصیل به هم کول شي چې ولولای د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام مخله دي چې اونی زو خبرونه ته وار ورسیږي. امریکا ته زو امریکایانو سکل د جولای څلورمه چې پرون ورې دي هواد خپلواکي ورس په پریډونو او اورلو بول منځله دي. خپلواکي د ورځې سګنی منځنه دي تیر کال سره څرګند توپیر درلود ځکه هغه وخت کووید 19 د محدودیتونو ناروغي د محدودیتونو لقبل ډیر مراسم لغوه شوی وو. اخوا په بریتانیا کې ملکې د هواد ملي روغتیايي ادارې ته د بریتانیا تر ټولو لوړ ملکی دولتي مډال ورکړ او په روسیه کې هم د جنوري د میاشتې را وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د کووید نولس تر ټولو زیات پیښې ثبت شوې دي. نور په دې رپورت کې
تر یو کال د زیاتې مودې ټولنیز واټن د کاروبارونو له تړل کېدو ټول بندۍ او د کرونا د وبا له کبله د نورو لګیدلو بندیزونو وروسته امریکایانو سکل دا فرصت ترلاسه کړی و چې د جولای څلورمه چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ ده له خپلو دوستانو او کورنیو سره ولمانځي. که هم د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا ضد واکسینو په برخه کې هغه هدف ته چې د جولای تر څلورمې نیټې جمهور رئیس بایدن ټاکلی و او له مخې باید د امریکا 70% لویانو لږ تر لږه د واکسینو وستن کړې وه نه دي رسېدلي، خو بیا هم جمهور رئیس بایدن په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره خلک هڅولي وو. په امریکا کې تر اوسه پورې د واکسینو 130 میلیونه ستنې شوي چې د دې هیواد د لویانو لږ تر لږه 80% حداقل د واکسینو یو دوز اخیسته. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مراسمو ته د تیر کال یادونه وکړه چې د لمانځنې پکې د کرونا وبا له کبله لغوه شوي وي او زیاته کړه چې سکل امریکا پر وایروس لاسبری ترلاسه کړي، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې کووید 19 لا لمنځه نه دی تللی او د ډیلټا زر خپرېدونکي بڼه یې په زیاتېدو ده. په لندن کې بیا ملکی الیزابت د یکشنبې په ورځ د دې هیواد د روغتیایي کارکوونکو قدردانی وکړه او د برتانیا د روغتیایي خدماتو ادارې ته یې د جورج کراس ایوارډ ورکړ چې د برتانیا تر ټولو لوړ ملکی ایوارډ دی. دا ایوارډ د برتانیا د ملي روغتیایي خدماتو ادارې ته د کرونا د وبا پر ضد د مبارزې سربیره د دې ادارې د 23 کلونو هڅو په درناوي ورکول شوی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دا ایوارډ د ادارې ته د ټول ملت د درناوي سمبول دی. په نړۍ کې ګڼ نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د کرونا وایرس خپرېدل کنټرول کړي. روسیه د یکشنبې په ورځ تر 15 زیاتې نوې پیښې ثبت کړي. دا د جنوري د میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د کرونا د تازه پیښو تر ټولو لوړه شمېره ده. اندونیزیا د جولای په 4 نیټه 2233 نوې پیښې ثبت کړي چې ورسره په دې هیواد کې د کرونا د ټولو پیښو شمېر له 2.2 میلیونو پورته شو. د کرونا دویمې څپې د اندونیزیا په جاوا او بالی ټاپوګانو کې پر روغتونونو فشار زیات کړی دی. دغلته د جولای له 6 نیټې نیمه ټولبندي عملي کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقونو یوې بلې خپرونې ته مو راغلو. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومانو په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي د هوښیارۍ، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علائم دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي په پوره حوصله‌مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. که چیرې ماشوم په ډېرو پوښتنو ورکړل شي، بې جرأته کېږي او په راتلونکي کې حتی خپله خبر هم په عام مجلس کې نشي کولی. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي څخه اورو. زیات پوښتنې کوي د ارواپوهنې له نظره، ولې ماشوم غواړي چې تل پوښتنې ولري؟
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي په کوچنیوالي کې، په لومړیو څو میاشتو څو کلونو کې، خپله دی په خپله د لاس په وسیله، د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چارچاپیر یا چاپیریال درک کوي. یعنی په دې وسیله غواړي یو شی زده کړي. کله چې ستاسو ماشوم راځي ګیلاس خولې ته وړي یا پخته خولې ته وړي یا مڼه خولې ته وړي، په دې ډول دی غواړي چې دا زده کړي چې پخته څه ډول شی ده، مڼه څه ډول شی ده، ګیلاس څه ډول شی ده. بیا په دویم ځل یو اونۍ وروسته، دوه ورځې وروسته بیا دی پخته او ګیلاس خولې ته نه وړي، ځکه چې د تیر وخت دا زده کړي، دا ټیسټ کړي چې زه باید څه شی وڅکم، د خوړلو لپاره څه دي، مزه په څه کې ده، په ګیلاس کې ده، پخته کې ده که مڼه کې. نو بیا مڼه څه کې او مڼه خوري. زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي. کله چې لږ لږ را لویږي او ژبه وده کوي، نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی، خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی، نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه، په بله شیوه حلی او مرسته کوي ځان سره. مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي، له مور نه پوښتنه کوي، له پلار نه پوښتنه کوي، له خور ورور نه پوښتنه کوي، او په دې وسیله یو شکل په یو شکل د اشکالو راځي او پوښتنه کوي.
بله، ځینې ماشومان پوښتنې ډېرې زیاتې کوي، د مور پلار او د کورنۍ د نورو غړو خلق تنګ کړي. له داسې ماشومانو سره څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید خپل خلق تنګ نه کړي، او که واقعا غواړي چې خلق هم تنګ نیست، باید په ډېر نرمۍ برخورد وکړي، چلند وکړي. هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي، سوال لري، دوه مورده ښیي. لومړی دا ښیي چې دی ډېر هوښیار ده، ډېر ذهین ده، ډېر غواړي پوه سي، ډېر غواړي زده کړي. دویم دا غواړي ووایي چې ګڼې مور پلار سم ځواب نه ورکوي، کمور پلار یو ځل ځواب ورکړي ماشوم به درې ځله پوښتنې نه کوي. کمور پلار یې په نرمۍ ځواب ورکړي ماشوم به په ستوغۍ په تیروالي په جنګو په جګړو خپلې پوښتنې نه مطرح کوي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې پوه سي چې بچي یې چې پوښتنې ډېرې کوي د هوښیارۍ نښه ده. بچي چې ډېرې پوښتنې کوي دا کومه د بې عقلۍ او د نادانۍ او د ناپوهۍ نښه نه ده. دوی سره باید په ډېر نرمۍ چلند وکړي او سالم چلند، ښه چلند، مناسب چلند همدغه داسې مونږ دوی سره په نرمۍ برخورد.
بلې، په ځینو کورنیو کې به لیدل کېږي چې کله ماشوم پوښتنې کوي نو هغه ته د کورنۍ غړي په قهر شي، دا د ماشوم پر روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دغه ماشومان چې میندې او پلارونه په قهر کېږي، په غوسه کېږي، دغه ماشومان کله کله داسې هم کېږي چې بیا دوی په ټول عمر کې پوښتنه نه کوي. دوی د ټول عمر لپاره په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي. دوی ډیر بې زړه، بې جراته، کمزوري او په نفس ټیټ اعتماد لرونکي راځي. حتی د دوی سلف استیم یا عزت نفس ته صدمه رسیږي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې برخه کې لږ احتیاط وکړي، لږ راحت اوسي او لږ سم برخورد وکړي، مناسب چلند وکړي تر څو خپل بچي په دغه ډول چلند زیانمن نه کړي، ستونزې ورته پیدا نه کړي او وینه راوړي.
ځینې به داسې پوښتنې چې که چیرې ماشوم ته دقیق ځواب ورکول سي هغه هم د هغو په روحیه بد تاثیر کوي. مثلا د مړیو په هکله پوښتنې کوي چې دا مړ څه، دا یې خښ که، دا به څه رقم سي. دغسې موارد څه رقم ماشوم ته تشریح شي چې په وړکیني باندې ونه ځپل سي؟
د مړي په اړوند پوښتنې، د خدای په اړوند پوښتنې، د جنسي مسایلو په اړوند پوښتنې خپل خاص آداب او رسوم لري، خپل خاص طریقه لري. کورنۍ هم کوی سي په دې برخه کې سرچ وکړي، تحقیق وکړي، له نورو اروپانو پوښتنه وکړي تر څو کتابونه ولولي، تر څو په دې پوه سي چې د مړو په اړوند، د خدای په اړوند، د جنسي مسایلو په اړوند، د دې مسایلو په اړوند څنګه خپلو ماشومانو ته ځواب ورکړي. هر ماشوم د جنسي روزنې په خاطر، د مړي په اړوند، د خدای په اړوند، د قیامت په اړوند، د دوزخ په اړوند، د جنت په اړوند، د ملایکو په اړوند په خپل خاص سن کې باید ځینې معلومات ورته ورانتقال سي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید موږ په دې پوه سو چې په کومه مرحله کې کومې پوښتنې څه ډول جواب کړو.
بله، همدغه د مړي مسله که واضح کړي، مثلا څه رقم دوی ته ورته ویو چې هم پوه سي چې دغه د ژوند یو انجام همداسې ده.
زه فکر کوم په دې برخه کې که اعتقادي برخورد وسي ښه به وي ماشومانو سره، یعنی که موږ خپلو بچو ته ووایو چې موږ څلور مرحلې لرو د ژوند. البته ماشومان فرق کوي چې هغه څو کلن ماشوم ده. څلور مرحلې لرو د ژوند، یو دا مرحله ده چې موږ مخکې له دې چې دنیا ته راسو دا مرحله ده، د مور په نس کې یا د مور په پوست. دویم مرحله هم له ولادت یا پیدایښت نه وروسته ده. درېیم مرحله هم مرګ ده. څلورم مرحله هم دایمي ژوند ده. په دې برخه کې که موږ کوشش وکړو او وکولای سو چې بچو ته خپل ابتدایي معلومات ورکړو. د قشرۍ لور مې داسې وخت راغلی ده چې دې پوښتنه کړې ده، ما په یو پروژه کار کړی یا مثلا په یوه ژوندۍ خپرونه کې ومه یا مثلا په یو تلویزیون کې مصاحبه لرله، ما هلته ورته لیدي چې څو دقیقې ماته وخت راکړه، زه به تا پوښتنې ته ځواب درکړم. بیا چې کله پوښتنه رانه سوې ده، په ډېره نرمۍ نور کارونه مې پرېښي دي، نور موارد مې پرېښي. مثلا حتی داسې هم پېښه سوې ده چې په موټر کې مانه پوښتنه سوې ده، ما موټر درولی ده، خپلې ورکۍ لور ته مې هغه ځواب ورکړی. مثلا ما نه وخت کې د په دې اړه پوښتنه وسوه چې ما په مکتب کې څو نمرې درلودې، زه څوم نمره وم، لور مې له مانه پوښتنه وکړه او ما په ډېره نرمه لهجه، په نرمه غاړه خپلې لورکۍ ته دا پوښتنې ټولې ځواب کړې چې زه څوم نمره وم، په اول صنف کې څوم نمره وم تر دولسم صف پورې. او دا ډېره راحته کړله. او په دې ډول کله چې موږ ماشومانو سره دا ډول برخورد کوو، دوی په خپل نفس اعتماد پیدا کوي، ځان ته ارزښت ورکوي، ځان مهم ورته ښکارېږي او موږ سره اړیکه جوړېږي. او دا اړیکه د پلار او د لور، د زوی، د اولاد دا ډېره مهمه ده. موږ باید په دې ذریعه، په دې وسیله، په دې شیوه وکولای سو چې خپلو بچو سره اړیکه هم جوړه کړو. هغه ماشومان چې نن د پوهنتون په سطح دي، محصلین دي، خپل نظر نه سي ورکولی، د تختې سر ته نه سي راتللی، یا حتی هغه وکیلان چې نن سبا موږ پارلمان کې وینو، نظر نه سي ورکولی، خبره نه سي کولی، جرات نه لري، یا خبرې نه زده. د دې ټولو علت دا ده چې دوی په خپلو کورنیو کې خبرو ته، پوښتنو ته، د نظر ورکولو ته نه دي پرېښل سوي. او که احیانا دوی خپله کوشش کوي چې نظر ورکړي، پوښتنه وکړي او خبره وکړي، ډېر بد ځپل سوي دي، سرکوبه سوي دي. او نن متاسفانه ډېر غټ غټ انسانان دي، اما دا خبره په لاشعور کې پاتې سوې ده او دوی ډېر بې جرات او بې زړه دي.
استاد ډېره زیاته مننه تاسو باندې وکړه.
سلام.
قدر من اوریدونکو، د روانشناسی استاد شرف الدین عظیمی و چې د ماشومانو د ډېرو پوښتنو په هکله یې ویل، د ماشوم ډېرې پوښتنې د ذکاوت نښه ده. نو کوچنیان پوښتنو ته پرېږدئ او ورته ځواب یې کړئ. ماشوم ته دا مه وایي چې پوښتنې مه کوه، وخت نه لرم. د بچو پوښتنې د ژوند د نورو چارو غوندې مهمې وګڼئ. دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تر بیا ښې چارې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپل مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې پوهنتون ورته ولولي. او هو حالان کې په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا د هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هېڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عما اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې یې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونو فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ دی. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خو څه کوي د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نی مهارتول ځوان کو زده کول پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نی مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلې ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او اجتزام ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه و فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونونه لوسته خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه و فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کارفرینی یا د کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، خدمت نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Bye. پل پل روانیم گام گام گگیگم پل پل روانیم